مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. نن سې شنبه ده، د چونګاش یا سرطان 23مه د جولای 19مه. د یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلېږي. پکتیکا کې د طالبانو د روغتیا رئیس وایي په ګیانی او برمل ولسوالیو کې له پرون راهیسې په پرلهپسې ډول د زلزلې ټکانونه احساسېږي. حکمت الله عصمت ازادي راډیو ته وویل چې له پرون مازدیګر وروسته چې د زلزلې پیاوړې ټکانونه وسول، تر نن پورې لږ تر لږه څلور نورې زلزلې هم سوي.
دا نن شپې 12 بجې او 10 دقیقې 11 بجې هم زلزله شوې او سبا هم دوه ځله زلزله شوې ده په ساحه کې. نو د زلزلې ټکانونه هلته دوامداره محسوسېږي. خو پرونۍ زلزله چې مازدیګر 10:50 بجې شوې وه، هغه ځکه مطبوعات راواخیستله چې هغه ټکان لږ شدید و.
د پکتیکا روغتیا رئیس غوښتنه کوي چې یو تخنیکي ټیم دې د سیمې جیولوژیکي سروې وکړي، څو خلکو ته وضعیت په بشپړ ډول معلوم سي. تېره میاشت په پکتیکا کې د یوې شدیدې زلزلې له کبله تر زرو زیات کسان مړه سول. په اروزګان کې د طالبانو چارواکي وایي په خاص اروزګان ولسوالۍ کې په کولرا ناروغۍ څلور کسان مړه سوي چې دوه تنه یې ماشومان دي. د خاص اروزګان ولسوالۍ روغتیایي آمر ډاکټر بشیر احمد عزتمل ازادي راډیو ته ویلي تر اوسه په کولرا څه باندې 50 کسان اخته سوي دي. چارواکي وایي علت د اروزګان په ځینو برخو کې تر اوروشتون وروسته د سیلابونو راتګ او د پاکو اوبو د زیرمو زیانمنېدل شي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي په خوست کې هغو 1800 ښځو او نجونو د روغتیایي تجهیزاتو بستې ترلاسه کړې چې د دې ادارې او د هیلت نت په نوم مؤسسې لخوا برابرې سوي وي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق نن په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي په دغو بستو کې د خوندیتوب اساسي وسایل شامل دي چې په عاجلو حالاتو کې د ښځو او نجونو ځانګړې اړتیاوې پوره کوي. د افغانستان د کرکټ د شپږیزې لیګ سیالیو په لړ کې نن دوی مسابقې کیږي. نن په لومړۍ مسابقه کې د هندوکش ستوري د امو نیهنګانو په وړاندې او د بست ساتونکي د پامیر زلمي په وړاندې لوبه کوي. دغه لوبې د کابل د کرکټ په نړیوال میدان کې ترسره کیږي. پرون د پرانیستې تر مراسمو وروسته د کابل بازانو د بند امیر په وړاندې بریا خپله کړه او د سپین غر ټیم د مس عینک اتلانو په وړاندې. دغه مسابقې د زمري اسد تر 14 نیټې دوام کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د ایران پلازمینې تهران ته ورسېد چې له خپل ایرانی او ترکی سیالانو ابراهیم رئیسی او رجب طیب اردوغان سره خبرې وکړي. ویل سوي د دوی خبرې به په سوریه کې پر روانه شخړه او د ملګرو ملتونو په ملاتړ پر هغه پیشنهاد متمرکزې وي چې د اوکراین د غلجاتو د صادراتو د بیا پیل په اړه دی، څو په مرسته یې په نړۍ کې غذایي بحران راکم سي. او ملګری ملتونه وایي نړۍ کې د قحطۍ مخنیوي ته په نړیواله کچه پیاوړې او همغږې هڅې پکار دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش ویلي سږ کال له بېلابېلو قحطیو سره مخامخ یو او که یې غم ونه خوړل سي راتلونکی کال وضعیت به تره کیدای سي. ګوترش پر خپله ټویټر پاڼه یوه ویډیویي پیغام کې ټینګار کړی چې ژر تر ژره باید د اوکراین او روسیې غلجات او نور توکي د نړۍ بازارونو ته وړاندې سي او نړیواله سوداګري دې پرانیستې وساتل سي. پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله د سمندري سوداګرۍ لارې تړل سوي چې ورسره په سیمه او نړۍ کې د خوراکي موادو او تیلو بیې لوړې سوي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې ترڅنګ په دې ساعته خبرونې کې دغه مسایل هم اوري. سره له دې چې چین په خپله خاوره کې د مسلمانانو په شکنجه او ځورونه تورن دی، له امریکای په افغانستان کې د خپلو جنګي جنایتونو د څېړنې غوښتنه کړې.
هغه ویلي
په افغانستان کې د امریکایي، استرالیوي او د دوی د نورو شریکانو لخوا د ملکیانو وژلو ته په کتو دا موضوع د بشري حقونو نقص فردي دوسیه نه بلکې یو اوږدمهاله او سیستماتیکه پدیده ده.
د امریکا متحده ایالاتونه وایي افغانانو ته د کډوالۍ د ځانګړو ویزو پروسه اسانوي. په پکتیکا کې له پرون راهیسې بیا د زلزلې ټکانونه حس سوي.
دغه زلزله که څه هم په دغه وخت کې د دېرش واړو واړه ټکانونه هم له دې دوټو لویو ټکانونو سره سوي دي. خلک اوس هم په ویره کې دي، په ډار کې دي.
کندهار کې 45% ماشومان له پولیو ضد واکسین څخه بې برخې پاتې سوي.
اوس چې واکسین مسیت پر مسیت سوي دي د کوچنیانو تعداد ډېر کم سوي دي. د مس کوچنیانو ده، یعنی په 100% کې 15% هغه هم په ډېر اعلاناتو یا په ډېر زیاره کوشش سره واکسینېږي.
په تهران کې د ایران، ترکیې او روسیې ولسمشران د اوکراین پر موضوع بحث کوي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه خپرو، نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورزو. په داسل کې چې چین په خپل خوره کې د اویغور مسلمانانو په شکنجه او د هغوی د حقونو په نقض تورندې، تازه د بهرنیو چارو وزارت ل امریکا او بریتانیا غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د خپلو جنگي جنایتونو څیړنه وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي پرون رسنیو سره خبرې کې په افغانستان کې د بریتانوي ځواکونو لخوا د ملکیانو د وژنې په اړه وروستیو راپورونو ته په اشاره دا موضوع ټکان ورکوونکې بللې ده. خو سیاسي شنون کې وایي چین په خپله اویغور مسلمانان په زندانونو کې ساتلي او هر ډول ازادي یې ورڅخه اخیستې ده. دا هم په دې اړه تفصیل
د بریټانیا اس ای اس نومي ځانګړې ډلې لخوا په افغانستان کې د ملکی وګړو د وژل کېدو په اړه د بی بی سی راپور وروسته چین هم غږ پورته کړی چې دا قضیه دې وسیړل شي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان واګویبن پرون په یو رسنیز کانفرانس کې په امریکا او بریټانیا ټینګار کړی چې په افغانستان کې د خپلو جنگي جنایاتو په اړه هر اړخیزه څېړنه وکړي او عدالت پلی کړي. هغه ویلي
په افغانستان کې د امریکایي، استرالیاوي او د دوی د نورو شریکانو لخوا د ملکیانو وژلو ته پکتو دا موضوع د بشري حقوقو نقص، ښکاره جنگي جرایم او انساني کرامت تر پښو لاندې کول فردي دوسیه نه بلکې یو اوږدمهاله او سیستماتیکه پدیده ده.
چین داسې مهال په افغانستان کې د بشري حقوقو د خوندیتوب او تر خواهی د جنگي جنایتونو د څېړنې خبره کوي چې خپله د ایغور مسلمانانو د حقوقو په تیری شکنجه او وژنې تورن دي. بی بی سی یوې څېړنه کې موندلې چې احتمالاً په 2010 تر 2011 کلونو کې د بریټانیا اس ای اس نومي ځانګړې ډلې په شپږ میاشتو کې 45 ملکي افغانان وژلي دي. خو د بریټانیې د وسلوالو ځواکونو مشر امیرالبهر ټونی راداکین دا راپور رد کړی و او ویلي و داسې څه نه دي شوي، مګر د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان دا راپور ټکان ورکوونکی بولي. خو د سیاسي مسایلو یو شمیر کارپوهان وایي چین خپله د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ایغور مسلمانانو د حقونو په نقض تورن دی. خو له دې امله چې په افغانستان کې د امریکا او د هغوی د شریکانو ماموریت ناکام وښیي دا ډول څرګندونې کوي. د سیاسي مسایلو کارپو اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې ډېری مسایل د رقابتونو یوه برخه دی کوم چې د زبرځواکونو ترمنځ روانه دی. زما باور داسې دی چې خپله چین کې بشري حقوق او د اقلیتونو حقوق او مذهبي حقوق ډېر تخپو شوي دي. په دې څو کالو کې مونږ د چین د دولت عکس العمل د دغه لګکیو په مقابل کې په ډېر تشدد سره د دې شاهدان یاست.
چین تر دې حده د ایغور مسلمانانو په ځپلو تورن دی چې د امریکا متحده ایالاتو د 2021 کال د دسمبر په 14مه د ملي امنیت دلایلو او د ایغور مسلمانانو په ځپلو کې د چین د پاوځ سره د مرستې په خاطر د دې هیواد په ګڼ شمېر ادارو بندیزونه ولګول. همدا ډول د نړۍ درې څلوېښت هیوادونو د 1400 کال د تلې په میاشت کې له لګکیو ایغور مسلمانانو سره د چین چلند وغانده او یوې ګډ اعلامیه کې غوښتنه وکړه چې له هغو سیمو باید لیدنه وشي چېرته چې ایغور لګکي ساتل کیږي. په دې اعلامیه کې راغلي و چې چین ایغور مسلمانان شکنجه کوي، غیر انساني او توهین کوونکی چلند ورسره کوي، په زور یې نارینتوب له منځه وړي، له خپلو کورنیو یې جلا کوي او تر خواهی جنسي تیری پرې کوي. خو چین تل دا راپورونه رد کړي دي.
ازادي راډیو ته غوښتل د امریکا متحده ایالاتونو وی افغانانو ته د کډوالۍ د ځنګړو ویزو د ورکولو پروسه اسانوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو او کورنیو چارو وزارتونو دغه اعلان پرون په یو غټ بیان کې کړی دی. دا هم تفصیل
د تیر میلادي کال د اگست میاشتې راهیسې لکه چې د افغانستان نظام د طالبانو لاس ته لوېدلی زیات شمېر افغانان له دې هېواده د وتلو په انتظار دي. په دوی کې زیات شمېر هغه کسان دي چې په تیرو شلو کلونو کې په پوځي او غیر پوځي برخو کې له امریکایي ځواکونو او موسساتو سره په افغانستان کې کار کړی. یو تن چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم خپور شي وایي له میاشتو راهیسې د ایس آی وي کیس څېړلو ته انتظار کوي. دی وایي څو کاله یې په افغانستان کې له امریکایي پوځیانو سره دنده درلوده او اوس مهال یې ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ دی.
دوی ژمنې کوي چې کارونه مو روان دي او موږ له کانګرس، بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو سره په اړیکه کې یو، خو تر اوسه مو کومه ځنګړې پایله نه ده ترلاسه کړې. موږ منتظر یو دلته چې کومې ستونزې لرو تر حد زیات دي.
دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن او د کورنۍ امنیت وزیر الیاندرو مایرکاست افغانانو لپاره د کډوالۍ د ځنګړو ویزو یا ایس آی وی پروسې د چټکوالي خبر ورکړ. د دغو امریکایي چارواکو په ګډ بیان کې راغلي دي چې له دې وروسته د ایس آی وی ځنګړو ویزو غوښتونکي افغانان اړ نه دي چې ډېرې فورمې ډکې کړي، بلکې یوازې یوه ایس یو سلو پندوس فرما بډکوي. په دې ګډ بیان کې راغلی دی چې د ایس آی وی په پروسه کې چټکوالی له افغان همکارانو سره د امریکا د مرستو ژمنتیا په ډاګه کوي. خو په دې بیان کې راغلی چې د پروسې د چټکوالي تر څنګ د امریکا د کورنۍ امنیت د خوندیتوب په موخه قوي امنیتي څېړنې چې د ویزې له ورکړې وړاندې ترسره کیږي اسانتیا پکې نه راځي. د امریکا ولسمشر جو بایډن نږدې یو کال وړاندې د هغو افغانانو د منلو پروګرام اعلان کړ چې له امریکا سره یې په افغانستان کې همکاري کړې ده. که څه هم په تېرو یولسو میاشتو کې له دې هېواده زیات شمېر افغانان ووتل، خو لا هم زیات شمېر نور امریکا ته د وتلو په هیله شپې ورځې سبا کوي او وایي اوس مهال بې سرنوشته دي. تازه یو شمېر امریکایي چارواکو د رسنیو په یوه ناسته کې چې ازادي راډیو هم اوربلل شوي به وویل شاوخوا 30,000 افغانان اوس مهال امریکا ته لېږدول شوي او هڅه کیږي چې دوی ته د ژوند ضروري امکانات برابر شي. دغو امریکایي مقاماتو د نوم د نه ښودلو په شرط ویلي دي چې په دې شمېر کې نږدې 1,000 افغانانو ته د کار د ورکړې جوازونه هم ورکړل شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان په بازارونو کې د تیلو د بایو په لوړېدو سره ځینې افغانان شکایت کوي چې په کابل او ولایتونو کې د عامه او شری ترانسپورت کرایې خورا لوړې سوې دي. ستاسو په سیمه کې د شری ترانسپورت کرایه څومره لوړه سوې ده؟ دا هغه پوښتنه ده چې ازادي راډیو نن له خپلو مینوالو څخه په خپلو ټولنیزو شبکو کې کړې ده. ګڼو کسانو ورته خپل نظرونه لیکلي دي. کامران مشال لیکي د جلال آباد له اکمالاتي بی څخه تر شاره پوری سلسله نا کرایه زیاته سوی چې ستر ظلم دی. عمر ګل خان لیکلی دوه چنده دا کرایه لوړه سوی ده، مخکې 10 روپی و اوس شاوخوا ځینې لا 10 روپی اخلي. سید مولا الکوزای لیکي به حد ظلم شروع دی، پښتونه څوک نه کوي، تیل دی ارزانه کړي، کرایه خپل ارزانیږي. جلاد خان منګل لیکي کرایه زیاته لوړه سوی ده، خو یو څه چې مهم دی هغه دا دی چې کله په نړیوالو بازارونو کې د تیلو او خوراکي موادو بیې لوړې سي، یو څه اندازه کرایه او مواد هم ورسره لوړیږي. خو کله چې دغه مواد ارزانه کیږي، تیل هم ورسره ارزانه کیږي، خو په افغانستان کې داسې نه دي. سید محبت لیکلي زموږ په سیمه کې په 40 کیلومتره کې 150 افغانۍ یخلي، تبایو غرق یو. سالی جان سالی لیکلي بیخي لوړه سوې ده، موږ خو قرضدار نه یو چې دا ولي که د نورو خلکو قرض له موږ غواړي. عاشق الله همت لیکلي خوست څخه کابل ته بیخي 40% کرایه لوړه سوې ده. واسی محمد لیکي لکه چې په قراردادونو کې جوړ نه سره راځي. عبدالرحمن عزیزی لیکي مخکې به مو 140 افغانۍ ورکولې، خو اوس ورته 250 افغانۍ کرایه ورکوو. امان سینا لیکلي له خوست څخه علیشیر ولسوالۍ پورې چې تقریبا 40 کیلومتره لاره کیږي، 50 افغانیو څخه کرایه 140 افغانیو ته رسېدلې ده. ثاقب شینواری وایي دومره کرایه لوړه سوې چې د ګرځېدونه خبره وتلې ده. ولیدالله امانت لیکلي کرایه یو په دوه لوړه سوې ده، یعنې مخکې که 10 افغانۍ اخیستل کېدلې، اوس 40 افغانۍ اخلي. آصف فرمان لیکلي د ننګرهار حصارک کې دغه کرایه درې برابره لوړه سوې، ډېر ظلم یې شروع کړی دی. ولی محمد تنها لیکي له میدان وردګ څخه تر غزنی پورې اوس کرایه 250 افغانۍ کېږي، دوی میاشتې مخکې دغه کرایه 140 افغانۍ وه. ممتاز خوستانی لیکلي په 150 افغانۍ کرایه جګه سوې، مخکې به 100 افغانۍ وې، اوس 150 افغانۍ. او ضیاءالدین دلبر لیکلي په کابل کې هم نرخنامې جوړې سوي، خو بیا هم له سوروی څخه زیاته کرایه اخلي. زه به تاسو ته یو ژوندی مثال درکړم. له ریشخورو څخه د کابل تر شاره پخوا 40 روپۍ کرایه وه، اوس دا کرایه تر 150 زیاته لوړه سوې ده. دا و د اوریدونکو نظریات چې په افغانستان کې د تیلو د بیو تر لوړېدو وروسته د کرایې د زیاتېدو پر مسله رالیږلي وو.
ازادي راډیو په لنډو څپو
پر 16.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سي. د پکتیکا په درویو ولسوالیو کې یو ور بیا د زلزلې ټکانونه حسوي چې تر 150 زیات کسان ټپیان کړي. د زلزلې په دغو ټکانونو کې ځینې کورونه تخریب یا هم نړیدلي او خلکو ته نور مالی زیانونه هم اړول سوي دي. د پکتیکا یو ځایي خبریال رحیم خوشال راته له شرنې د وروستي وضعیت په اړه وویل.
تیرش په پکتیکا د گیان او زیړک ولسوالۍ او برمل ولسوالۍ کې مازدیګر څلور بجې او درې پنځوس دقیقې د شپې د یولسو بجو خواو شا کې دوه ځله سخته زلزله وسوه، که څه هم واړه ټکانونه ډېر زیات وو، نو په دغه زلزله کې بیا هم د خلکو ډېری کورونه نړېدلي دي چې هغه د کورونو شمیر یې معلوم نه ده، او کورونه لا پخوا هم د لومړۍ زلزلې پر مهال باندې ډېری تخریب شوي او خراب شوي وو. ولی د تیری مازدیګر او د شپې د زلزلې لامل چې ډیر لس نفر په گیان کې ژوبل سوي دي، زخمیان دي، هلته څوک شهیدان سوي نه دي، او اتلس نفر په زیړک ولسوالۍ کې زخمیان سوي دي او هلته هم شهیدان نسته. دغه زخمیان نږدې روغتیایي مراکزو ته لیږل سوي دي. تر دې دمه پورې هغه روغتیایي وضعیت ښه ښودل سوی ده. د دوو زخمیانو وضعیت ښه نه و چې ارګون ته انتقال سوی ده، او هلته اوس تر درملنې لاندې دي. سیمې ته بیلابیل ټیمونه بیا هم لاله وړاندې هلته شتون لرل، او ځینې نور هم تللي دي. او دا ځل د مرګ ژوبلې کچه ځکه ټیټه وه چې خلک په کورونو کې نه اوسېدل، په کمپونو کې اوسېدل، او هغه ځایونه چې دوی ځانګړي ځان ته خیمې درولې وي، او خلک له سیمې نه ډېر په تیښته په دی و. کله چې زلزله کېدله، لومړۍ زلزلې خلکو کې ویره خپره کړې وه، خلک یې ډار کړي وو، او خلکو له خپلو کورونو نه خپې سپکولې، او یو داسې ځای ته تلل چېرته چې د زلزلې د بیا مرګ ژوبلې ویره نه وه. دغه زلزله که څه هم په دغه وخت کې نږدې دېرش واړه واړه ټکانونه هم له دې دوټ لویو ټکانونو سره سوي دي. خلک اوس هم په ویره کې دي، په ډار کې دي.
د پکتیکا یو ځایي خبریال رحیم خوشحال و چې هلته د زلزلې په تازه ټکانونو کې د اوښتو زیانونو په اړه معلومات راکول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په څو شیبو کې دا راپور خپرو چې په کندهار کې روغتیایي چارواکي وایي د پولیو په تیر کمپاین کې د دې ولایت شپږ پنځوس سلنه ماشومان له پولیو ضد واکسین څخه بې برخې پاتې سوي دي. دا چې ولې په څو شیبو کې تفصیل درکوو، خو اوس یوه نړیواله مسئله. ټاکل سوي د روسیې ولسمشر نن له خپلو ایراني او ترکي سیالانو سره په تهران کې وګوري. دا سرمشریزه د سوریې په اړه د استانې د مذاکراتو په نوم د خبرو په چوکاټ کې پلان سوې ده. په دې خبرو کې به د اوکراین له بندرونو څخه د دې هیواد نور برخو ته د غلې صادراتو د اجازه ورکولو په اړه هم بحث کیږي. احمد تکلو نور تفصیل.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تهران ته رسیدلی او تمه ده چې له خپلو ایراني او ترکي سیالانو ابراهیم رئیسی او رجب طیب اردوغان سره وګوري. تمه ده چې د دوی په کتنه کې به د ملګرو ملتونو د هغې طرحې په اړه پر خبرو تمرکز وشي چې غواړي د اوکراین د غلې صادرات بیا پیل او په نړۍ کې د خوړو روان بحران هوار شي. درې واړه مشران به د سوریې د کړکیچ په اړه هم خبرې وکړي. دا غونډه د سوریې په اړه د استانې د خبرو په چوکاټ کې پلان شوی. پوتین به د ایران له لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای سره هم وګوري. د فبروري په څلورویشتمه پر اوکراین له یرغل وروسته دا لومړی ځل دی چې پوتین د پخواني شوروي اتحاد له قلمرو څخه بهر یو هیواد ته سفر کوي. د روسي رسنیو د راپورونو له مخې د پوتین د بهرنۍ پالیسۍ سلاکار په مسکو کې خبریالانو ته ویلي دي چې د اردوغان او پوتین په کتنه کې د هغه پلان په اړه بحث هم شامل دی چې باید د اوکراین د غلې صادراتو ته اجازه ورکړل شي. یوري اوشاکوف ویلي دي چې روسیا په دې برخه کې ګډ کار ته چمتو ده. روسیې د تورې بحیرې ځینې بندرونه نیولي، او د اودیسه بندر په ګډون پر ځینو نورو یې بمباري کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې اوکراین هم په خپلو ځینو بندرونو کې ماینونه ځای پر ځای کړي څو د روسانو له حملو یې خوندي کړي. د راپورونو له مخې د اوکراین له بندرونو د غلې د صادراتو د آزادولو په برخه کې د روسیې، اوکراین، ترکیه او ملګرو ملتونو ترمنځ خبرې یوې نتیجې ته نږدې شوې دي. ټاکل شوی چې روسي او اوکراینی مرکچیان سبا په استانبول کې د ملګرو ملتونو او ترکیه له ډیپلوماټانو سره وګوري او د احتمالي نتیجې په اړه خبرې وکړي. د روسیې دفاع وزارت د جمعې په ورځ وویل د هغې موافقې اسناد به ډیر ژر چمتو شي چې له مخې د اوکراین د غلې او همداراز د روسیې د غلې او سرې صادراتو ته اجازه ورکول کیږي. د ترکیې د دفاع وزیر خلوصي اکار تایید کړه چې د روسیې او اوکراین ترمنځ په اصولو کې یوه موافقه ترلاسه شوې ده څو د دواړو هیوادونو د غلې صادرات د یوه خوندي سمندري دهلیز له لارې بهر ته ولیږدول شي.
په کابل کې د شپږیزه کرکټ لوبو په دوام نن دوه لوبې تر سره شوې. د سې شنبه ورځې لومړۍ لوبه د امون هنګانو او هندوکش ستوري لوبډلو ترمنځ وشوه، په چا هندوکش لوبډلې وګټله او امو لوبډلې ته د توپ هنې بلنه ورکړه، او په دې توګه امو لوبډلې په شلو اورونو کې 148 منډې وکړې. هندوکش لوبډلې ونکړای شول چې په شلو اورونو کې ټاکلی هدف ترلاسه کړي او لوبه یې د دریو منډو په توپیر وبایلله. د نن ورځې دویمه لوبه د بوز ساتونکو او پامیر زلمی لوبډلې ترمنځ روانه ده. انصاری لوبډلې د هرات غوریان ولسوالۍ د فورسال جام وګاټه. د هرات ولایت په غوریان ولسوالۍ کې د فورسال سیالۍ چې یوه میاشت مخکې پیل شوې وي، فاینل لوبه کې د انصاری او غوریان لوبډلې سره مخامخ شوې او د انصاری لوبډلې وکړای شول درې د دوو په وړاندې غوریان لوبډلې ته ماتې ورکړي. په فاینل لوبه کې سیالي د دواړو لوبډلو ترمنځ مساوي شوه خو انصاری لوبډلې وکړای شول د پنالتي په وهلو سره لوبه په خپل ګټه پای ته ورسوي. د لغو سیالیو هدف د غوریان ولسوالۍ د فورسال منتخبي لوبډلې لپاره د ښو لوبغاړو غوره کول بلل شوي. څلور هیوادونه رسمن د 2023 کال آسیا فورسال جام کوربتوب ته نومان شول. د آسیا فوټبال کنفدراسیون له لوري په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې په 2023 میلادي کال کې د آسیا جام فوټبال سیالیو د 13مې دورې د کوربتوب لپاره آسترالیا، جنوبي کوریا، قطر او اندونیزیا خپل غوښتنلیکونه ورسپارلي. نوماند هیوادونه به د اګست میاشتې تر 1 نیټې خپل اسناد یاد کنفدراسیون ته وسپاري او د سپتمبر میاشتې کې به د دغو سیالیو کوربه هیواد نوم اعلان شي. ټاکل شوی د آسیا فوټبال 13 پړاو سیالۍ د راتلونکي میلادي کال په لومړیو میاشتو کې ترسره شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
کندهار کې روغتیایي چارواکي وایي د پولیو په تیر کمپاین کې د دغه ولایت 85% ماشومان له پولیو ضد واکسین څخه پاتې شوي دي. وروسته له هغې چې د پولیو کمپاین د کور پر کور په ځای جومات په جومات پیل شوی، په هر ځل کمپاین کې تر نیمایي ډیر ماشومان له واکسین څخه پاتې کیږي. صادق رښتنی او نور تفصیل.
د واکسین د اعلان په کوڅو کې د ماشومانو د راغوښتلو په موخه کیږي ترڅو خلک خپل ماشومان مسجد ته د پولیو د 2 څاڅکو واکسین لپاره راولي. د کندهار ښار د نهمې ناحیې د اوسیدونکي 2 کلن وزیر احمد کورنۍ له پولیو واکسین سره مخالفت درلود چې د کورنۍ ماشومانو ته یې د واکسین نه رسېدو له امله وزیر احمد 1 کال وړاندې د پولیو په ناروغۍ اخته شوی او یوه پښه یې فلسوي ده. د یادې سیمې د پولیو د کمپاین د عامه پوهاوي غړی محمد داود هغه په اړه داسې وایي:
یو کال کېږي چې دا د پولیو ویروس والی دی، په دې خاطر چې د پولیو د واکسین سره مخالفت شو دی. هر وخت چې به موږ رالو دی واکسین نور کوي، موږ ته به جواب راکړي رات به وو هغه چې د پولیو مرض والی. اوس وضعیت سم نه دی، وضعیت ماشوم وزیر احمد ډیر نارام دی. دغه پښه څخه کومه پلاستیکي پښه موږ راچولې ده نو دغه څخه کېده هر وخت شکایت کوي، پښه هم خوږیږي او ډیر شکایت ځینې کوي، یعنی ځینې نارام دی.
له هغه وروسته چې په افغانستان کې طالبان واک ته رسیدلي، په کندهار کې د پولیو کمپاین د کور په کور پر ځای مسجد په مسجد عمل کیږي چې په هر ځل کمپاین کې تر نیم ډیر ماشومان له واکسین څخه پاتې کیږي او په یشمیر سیمو کې لا هم خلک خپل ماشومان ته د پولیو واکسین نه ورکوي. د پولیو کمپاین کارکونکو وایي اوس تر پخوا ډیر کوم ماشومان ته د پولیو 2 څاڅکي رسوي. دوی وایي هر څومره چې اعلانونه خلکو ته کوي هیڅ اورینه او ډیر کم شمیر خلک خپل ماشومان مسجدونو ته د واکسین لپاره راولي. د پولیو د کارکونکو نوید او عزت الله:
د سهار استماع 15 جلسې کتلې په دغه 15 جلسو کې ما در کال کم کوچنیان یا در شپږو میاشتو کم کوچنیان دا ما هیڅ په یو جلسه کې هم نه لیدلي. ټول هغه کوچنیان چې د باندې راوځي اکثره هغه لیدل کیږي. هغه زموږ د ټارګټ کوچنیان چې د اوغو د بدن دفاعي سیستم کمزوري دي، یعنې در کال کم کوچنیان دي، هغه نه په درسترو کیږي او نه والدین راولي. 50% او 50% په هر کمپین کې پاتېږي چې دا مسجد په مسجد سوی دی. علاج یې دغه دی چې لاسرسی نه لري د دوی والدین د خواریو د کاروبار خلق جاغه پر کور بنجنی.
ما دا سلرم کالج د پولیو به بخښ کې زه کار کوم. په خوا چې مش کار کوي چې کور په کور مش ګرځي د واکسین مکووي هغه 15 نیوی یا 20 جی به ونی وی اکثر وخت په شپور نیوی ته ام لاړلم. اوس چې واکسین مسټ پر مسټ سعودي د کوشنیانو ته دا ډیر کم سعودي د مس کوشنیانو ده، یعنی په 100% کې 15 جی شادو جی 20% هغه په ډیر اعلانات یا په ډیر ځای کوشش سره واکسینېږي.
په کندهار کې تیر ځل د پولیو د کمپاین پر مهال 1580000 ماشومان څخه یوازې 44 سلنه ته واکسین رسیدلی او پاته 45 سلنه ماشومان له پولیو واکسین څخه پاته سوي دي. د کندهار د واکسیناسیون د حوزوي دفتر مشر ډاکټر حزب الله فطرت وایي دا ځلې د عامه پوهاوي پروګرامونو کې بدلونونه راوستي تر څو تر هدف لاندې ټولو ماشومانو ته د پولیو واکسین ورسوي.
تیر کمپین چې کله مړ تر سره کړي موږ تقریبا 44% کوریج درلودی او دا پلان موږ ډېر پلانونه لپاره راچولی دي. میټینګونه مو کړي دي د اجاوکاپو سره، د تعلیم تربیې سره، د وکیل ګزارانو سره، په ولسوالۍ کې په ټوله ساحه کې موږ عامه پوهاوي اړوند پروګرامونه مخته وړي دي او څلور مدې ته هڅولی ده تر څو ماشومان د مساجدو ته راولي او د پولیو دوه څاڅکي واکسین واخلي.
پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمن کېدو وروسته د جنوبي افزه په کچه په کندهار او روزګان ولایتونو کې د پولیو کمپاین مسجد په مسجد ترسره کیږي چې تر اوسه پرې طالب چارواکو د کور په کور واکسین نه کولو لامل نه دی په ډاګه کړی.
موندل چې په کندهار کې شپږ 50% ماشومان له پولیو ضد واکسین څخه به برخې پاتې شوي. روغتیا پالان وایي د روزګان په خاص روزګان ولسوالۍ کې کولاره 4 کسان مړ کړي او تر 50 زیات کسان په دې ساري ناروغۍ اخته شوي.
د اورزګان ولایت د خاص اورزګان ولسوالۍ روغتیایي مسولین خبر ورکوي چې په یاد ولسوالۍ کې تر 50 زیات کسان په کولرا ناروغۍ اخته شوي دي چې له جملې 4 کسان خپل ژوند له لاسه ورکړي دي. د یاد ولسوالۍ روغتیایي امیر ډاکټر بشیر احمد عزت مل ازادي راډیو ته ویل چې په مړو څو کسانو کې دوه ماشومان شامل دي.
دا چې د ورځې لاس پنځلس پیښې سبکی زی دا راځي یار تلویش پنځه تلویش پنځو سپوري دا چې خو په سیسیک سبسوی دی په دا سبسنټرانه کې نو کېدلی شي چې ډېرې
دی. وای د یادی ساری ناروغي د خبرېدو لامل په سیمه کې ورستی سیلابونه دي او د غراز په تیر لوی اختر کې د قرباني د غوښو زیات خوراک دي. ډاکټر عزت مل زیاتوي چې د ناروغانو په زیاتېدو سره اوس په روغتونونو کې د درملو د کمی سره هم مخ دي. بل خوځینی روغتیایي سرچینې او راپورونه وایي چې د ورزګان په مرکز ترنکوټ او یو شمیر نورو ولسوالیو کې هم د کولرا ځینې پیښې سبسوي خو روغتیایي مسولین نه مني. د ورزګان ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر محمد الله دا نه مني چې ګڼې په خاص ورزګان ولسوالۍ او دغه ولایت په نورو سیمو کې دي د کولرا کومه مثبته پیښه رامنځته شوې وي، خو نوموړي دا مني چې په ځینو سیمو کې د شدیدې ناسناستې پیښې رامنځته شوې خو یا هغه هم په یو شمیر سیمو کې یو یو پیښه د چرامنځته سوي ده.
بل د کولرا د پیښو د مخنیوي د پارم ټیمونه لرو او همدارنګه په ولسوالۍ کې حالت مون ټیمونه وټاکلې او د لوی ولایت کې خدای نه خسته کداس کتلوي پیښه را مبنځ کې دی لکه په یلمند او په کندهار کې د دې د پاره 15 ټیم لرو سره د دوا او د ټولو شانو سره.
دا په داسیال کې د چلدی وړاندې د ورزګان په گاونډي ولایتونو لکه هلمند، کندهار، دایکونډي او زابل ولایتونو کې خلکو او ځایي چارواکو هم د کولرا ناروغي او د پیښو راپور ورکړی وو چې د ګڼو کسانو ژوند یې هم اخیستی وو.
ستاسو ل پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. فضل الرحمن د کندهار ولایت خبرې کوم. دغه خوراکي توکي بیخي ګران دي، نو د ازادي راډیو زموږ دا خواهش لرو چې د لوړ پوهو چارواکو پرې دا غږ ورسوي. او د افغانستان تجاران هم ډېر ظالمان دي چې شی ارزان ورته پروت دی چې ګران چې په ګرانه بیه ورکوي چې ارزانه سي وایي دا ما نه وایي مال اول زوړ مال هلته پروت دی. په دا هر ځای کې ولس شاروالو دغه ورسره ملاوي یعنی بالا د غریبو د دې نارس وکناوي. نو د ازادي راډیو سم دا هیله ده چې دا د لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوي.
السلام علیکم د ازادي راډیو مینوالو او رمباس ولایت ورماش څخه خبرې کوم. معنی زموږ په لا یا زموږ په کلي کې وبا کمی دي، معنی حال او مال مګر تن سره مخ دی. د ګرمۍ تندوالی هم زیات دی. موږ د طالبانو مشرانو څخه دا هیله لرو چې موږ ته وبا معنی پیدا کړي.
السلام علیکم، زه جان محمد د هلمند ولایت د مساکلا د ولسوالۍ سره سره پاړی کیم. د مساکلا په ولسوالۍ کې د مخابراتي شبکې دا سم کار نه کوي، انټرنیټ یې بیخي کمزوری دی، خلک بیخي د ستونزو سره مخ دي. او په باغرام ولسوالۍ کې خوګر سریانی مخابراتي شبکې یو خدای یو پایا نستنو دغه ته د اسلامي امارات پام لرنه وکړي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201. شمیره بیا تکراروم 00420211.